زنده باشید.
سلامونه، وخت مو په خیر. وخت په افغانستان کې د ماخوستن 9 بجې دی. تاسو ازادي رادیو ته غوږیست. په موکې د دې ساعت خبرونه ده. د افغانستان د خبریالانو مرکز د ارزو ټلویزیون د نیول شویو کارکونکو د خوشی کېدو خبر ورکړی دی. دغه مرکز پرونه په یو خبر پانه کې ویل چې د خصوصي ټلویزیون و کارکونکو په ضمانت خوشی شوی دی، خو په کابل کې لا هم دغه ټلویزیون دفتر ته د فعالیت اجازه نه ده ورکړل شوې. وړاندې لیکل شوی دی چې دغه کسانو محکمه په یوې اونۍ وروسته وشي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د ارزو ټلویزیون د کارکونکو د خوشی کېدو هرکلی کړی او د طالبانو له حکومت یې غوښتنه کړې چې دا قضیه پای ته ورسوي. د تخار ولایت په مرکز تالقان ښار کې نن ماښام یوه زوروره چاودنه وشوه. ځایي سرچینې وایي چاودنه سرای سنگ او لومړی امنیتي حوزې ته نږدې یوه رکشا کې د ځای پر ځای شویو ماین لامله شوې ده. د چاودنې شدت د ځایي اوسیدونکو ترمنځ ویره خپره کړې او د طالبانو امنیتي ځواکونو سیمې ته لېږدول شوي دي. تر اوسه طالب چارواکو د چاودنې د سرنګوالي او د مرګ ژوبلې د شمیر او احتمالي زیان په اړه څه نه دي ویلي. دا چاودنه په داسې حال کې کېږي چې په دې وروستیو کې د تالقان ښار په لحاظ له ننګونو سره مخ ده او دا ډول پیښو د خلکو اندېښنې راپارولې دي. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي ویلي د پوهنتونونو پرانستلو لپاره د افغان نجونو غږ تاییدوم. ښاغلي کرزي پر خپل ایکس پاڼې افغاني ټویټر کې لیکلي دي، تعلیم د نجونو اساسي حق دی او افغانستان به د دې نجونو له زده کړو پرته روښانه راتلونکی ونه لري. هغه وړاندې د طالبانو لخوا د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د بندېدو د 2 کلنۍ په مناسبت غوښتي چې نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي. طالبانو 2 کاله وړاندې د ډسمبر په 22مه د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د بندېدو فرمان صادر کړی. که څه هم دا طالبانو د بندیز له کورنیو بهرنیو غبرګونونو سره مخ شوی، خو طالبانو خپله پرېکړه بېرته وانخیسته. د خیبر پښتونخوا په مکین سرحدي سیمه کې پر یوې امنیتي پوستې په برید کې پاکستاني پوځیانو ته مرګ ژوبله وښتې ده. د پاکستان امنیتي چارواکو د نوم د نه ښودلو په شرط فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي دي چې نن سهار وختي 150 وسلوال په مکین سیمه کې د یوې امنیتي پوستې برید وکړ چې نښته 2 ساعته دوام درلوده. دغه چارواکي د پوځیانو وژل کېدل او ټپي کېدل تاییدوي. وایي ټپیانو وضعیت وخیم دی. د برید مسؤولیت د پاکستاني طالبانو تحریک په غاړه اخیستی او ویلي دي چې دا برید یې د خپل مهم قومندان د وژل کېدلو په غچ کې ترسره کړی. ترکی چارواکي وایي شپېته غیر قانوني افغان کډوال یې نیولی دی. د ترکیې این ټي وي د جمعې په ورځ راپور ورکړی چې دغو کډوالو په ترکیه کې پاتې کېدو قانوني اسناد نه درلوده. د تلویزیون د راپور په بنسټ د کډوالو له ډلې 21 تنه افغانان ډیپورټ شوي دي. بل پلوه ترکیې چارواکو ویلي 3 کسان یې د انساني قاچاق په تور نیولي او عدلي او قضایي قانون ته یې سپارلي دي. د رسمي شمیرو له مخې څه باندې 3 لکه افغانان په غیر قانوني توګه په ترکیه کې ژوند کوي. د جرمنی په مانتیبورګ کې د کریسمس پر بازار دی وکاس د موټر د برابرولو په پیښه کې 15 تنه وژل شوی او 200 تنه نور ټپیان دي. د جرمنی بیلت رسپانې نن شنبه د تازه شمیرې خبرې کړې دي. د جرمنی پولیسو له دې وړاندې د وژل شویو کسانو شمیر 2 تنه ښودلی و، خو د تازه شمیرو په اړه یې څه نه دی ویلي. د چارواکو په خبره تېره شپه په یو جرمن ډاکټر چې په خټه عرب دی او 2 لسیزې وړاندې جرمني ته راغلی و، یو کرایي موټر یې د کریسمس پر بازار ور برابر کړی چې ډېرو خلکو ته یې مرګ ژوبله اړولې وه. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نن زیمبابوې ملي ټیم ته پر پلازمینې هرارې کې د 8 وکټو په توپیر سره ماتې ورکړې ده. له دې وروسته افغان لوبډلې د 50 اوورونو د لړۍ 2-0 وګټله. یوه لوبه د باران له امله مساوي شوې وه او 2 لوبې افغان لوبډلې خپلې کړې دي. زیمبابوې ته د دې سفر په ترڅ کې افغان لوبډلې له کوربه هېواده د 20 اوورونو لړۍ هم ګټلې ده. ټاکل شوې ده چې افغان لوبډله له زیمبابوې سره 2 ټیسټ لوبې هم وکړي چې لومړۍ یې یوه را روانه پنجشنبه او دوامه به یې د مرغومې په 14مه ترسره شي. قدر من اوریدونکو، دا خبری ټول کلمه فرشته سحاک سره اوري. په لار کې باید هغه افغان نجونو غږ واوري چې د تعلیم غوښتنه کوي.
تر دا اوس مهاله پورې زما درسونه نور بندې او پاتې دي. دغه څومره وخت چې زموږ درسونه پاتې دي، یعنی امید نشته چې موږ بیا دوباره موږ پوهنتونونه خلاص شي، موږ خپل درسونه مخته اوسو.
او په خوست کې د ځوانانو د یووالي تر سرلیک لاندې د کرکټ ټورنمنټ نه د ځوانانو هرکلی
نوس لوبه حکومتونو سبب خو خوست کې ډیر پرمختګ موندلای دا نو دې په خاطر چې د ځوانون یواله سره امید نشي ته کو نه دی نور بدبختی نه دې په خاطر چې و منظمه سلیمه بختيار من تشوي وینې
د دې راپورونو ترڅنګ نور راپورونه هم شته نړیواله موضوع به هم درته وړاندې کوو را سره اوسې
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
منګه خبري ټولګه ته خرغلي شروع کوو د دې ورځې پر راپورونو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او د افغان خزو انجونو بشري حقوقو لپاره د متحده ایالاتو ځنګړی استازي په افغانستان کې د خزو پر ونډې ټینګار کړی او له طالبانو یې غوښتي چې سمدستي د خزو د حقوقو د محدودیتولو په اړه خپل ټول فرمانونه بیرته لغوه کړي. انټونیو بلینکن او رینا امیری په خپل اکسپانو کې په بیلابیلو بیانونو کې د انجونو پر لوړو زده کړو او د خزو په کار بندیز غندلای ویلې دي چې افغان خزی او انجونې د یو باثباته سولیزه او سوکال افغانستان لپاره مهمه ونډه درلودلی شي. نورحال فیروزی عزیزی نورو
په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو پر وړاندې د پوهنتونونو دروازو د تړلو او په غیر حکومتي ادارو کې د هغو پر کار بندیز د دویمې کلیزې له پوره کېدو سره هم مهاله د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو د حکومت لخوا پر افغان ښځو او نجونو د بندیزونو پر لګېدو اندېښنه ښودلې او د یو باثباته هیواد لپاره یې د ښځو ونډه مهمه بللې ده. انټونی بلینکن پرون جمعه د ډسمبر 20 ناوخته په خپله ایکس پاڼه لیکلي په ټولنیز ون کې د افغان میرمنو او نجونو ګډون یو باثباته سولیز او هوسا افغانستان لپاره حیاتي ارزښت لري. بلینکن له طالبانو غوښتي چې زر تر زره دې په دې اړه صادر کړي فرمانونه بیرته واخلي. په همدې حال کې د افغان ښځو نجونو بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری ویلي چې که نړۍ د افغان ښځو او نجونو ملاتړ ونه کړي او په دې برخه کې ناکام شي، په هر ځای کې به د ښځو او نجونو حقونه له ګواښ سره مخ او په ټکو یې دا به آن له افغانستانه لري هیوادونو ته هم وغځیږي. رینا امیری په دې اړه نړۍ ته په یو پرانیستي لیک کې ویلي چې نړیواله ټولنه باید له طالبانو سره په هر ډول تعامل کې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو حقونو ته لومړیتوب ورکړي. نوموړي لیکلي طالبانو له اتیا څخه د زیاتو جنسیتي تبعیضي پالیسیو له لارې افغان ښځې او نجونې له خپلواکۍ، خوځښتونو، زده کړو او آن روغتیایي خدمتونو ته محرومي کړي دي، خو په پای کې به د دې پټکو افغان ښځې او نجونې بریالۍ سي. د طالبانو حکومت د 2022 کال د ډسمبر په وروستیو کې په افغانستان کې د نجونو او ښځو په لوړو زده کړو بندیز ولګاوه او د غراسي په غیر دولتي مؤسسو کې هم ښځې له کار کولو منع کړې. له لوړو زده کړو یو شمېر محروم نجونې او له کاره راګرځول شوي ښځې دا دوه کاله نه جبرانېدونکي بولي او وایي چې اوس له سختو ستونزو سره مخ دي. د کابل ښار اوسیدونکي یو د یو خصوصي پوهنتون محصلې ګلرخ ارمال ازادي راډیو ته وویل
د وخت طالبان راغلي دي زه په وام سمستر کې وم، تر دا اوس مهاله پورې زما درسونه نور بندې او پاتې دي. دغه څومره وخت چې زموږ درسونه پاتې دي، یعنی امید نشته چې موږ بیا دوباره موږ پوهنتونونه خلاص شي، موږ خپل درسونه مخته اوسو. تر کله پورې په موږ دغه رقم بندیزونه لګېږي؟ له جهانیان نه دغه ده چې زموږ غږ اوچت کړئ او پوښتنه وکړئ چې تر کله پورې افغان نجونې سرزنش سي، افغان نجونې بیرته ووهل سي؟ تر کله به موږ تعلیم نه کوو؟ تر کله به موږ
د پروان ولایت یو اوسیدونکي چې وړاندې له څو بیلابیلو نا دولتي مؤسسو سره د اشپزۍ په توګه کار کوي او نو غړي په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
ما خو دوران جمهوریت کار میکردم، آشپزی میکردم، ای 4000 په ماشم.
ما د تیر جمهوری حکومت پر مهال هلته کار کوه، آشپزی میکوله، بیا د میاشتې 4000 افغانۍ تنخواه راکوله، په همغې تنخواه به مې ځان چلوه. اوس چې طالبان راغلي او له هغه ځای وتلی یم، شپږ ماشومانو سره مې ډېرو ستونزو کې یم. کور کې بل سرپرست او کاریګر نه لرم. د کور کرایه مې 2000 افغانۍ ده، د برق او اوبو بل راځي، که هغه ورکوم ډوډۍ ته څه نه پاتې کېږي. همدا اوس هم د تودوخې لپاره زغال څه نه لرو، ماشومان مې ناروغان شوي.
طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واک ترلاسه کولو وروسته په افغان ښځو سخت محدودیتونه وضع کړي دي. په تر ټولو وروستي اقدام کې څو ورځې وړاندې طالبانو د نجونو پر وړاندې د نیمه روغتیایي زده کړو مرکزونه هم وتړل. که څه هم د طالبانو دې پرېکړې په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه راوپارول، خو طالبانو په رسمي ډول تر اوسه د دې پرېکړې د انګېزې په اړه څه نه دي ویلي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او د افغانو ښځو نجونو د پاره ځانګړی استازی رینا میری پر خپل اکسپانو د افغانو ښځو نجونو د تعلیم او نورو بندیزونو په حق لا خپل غبرګون ښودلې وو. د دې ترڅنګ په افغانستان کې بیا یو شمېر ښځې او نجونې وایي چې د ربلې خبرتیا دا عبارت دوی لپاره د نابرابرۍ او د دوی د بشري حقونو څخه د انکار سمبول ګرځېدلی دی. یو شمېر دوی چې ازادي راډیو ته وویل چې په دې توګه هڅه کیږي افغان میرمنې له ټولنیزې صحنې څخه حذف شي. له تیرو دریو کلونو څخه د زیاتې مودې راهیسې د طالبانو حکومت لخوا د تربلې خبرتیا پورې دا یو اصطلاح ده چې کارول کیږي، او دا اصطلاح د زده کړو کار څخه د ښځو او نجونو د معنی کولو لپاره کارول کیږي چې ډېرې ښځې د دې نه سر ټکوي او وایي چې دغه عبارت د دوی دپاره نور د نه منلو وړ ده. په همدې هکله زموږ همکارې سنا کاکړ راپور چمتو کړی، تاسو یې واورئ. بیرته به راوګرځو.
له دریو کلونو څخه د زیاتې مودې په تیریدو سره سره د ډیرو افغان میرمنو هیلې لا هم د طالبانو حکومت تر امرسانی یا بلې خبرتیا پورې تړلې دي. وروسته له هغه چې طالبانو له شپږم ټولګي څخه پورته د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ وتړلې، د ښځو کاري په ډېریو دولتي او نادولتي ادارو کې بند کړ، اعلان یې وکړ چې دوی تر بلې خبرتیا پورې باید انتظار وباسي. هغه بله خبرتیا یا امرسانی چې تر اوسه لا نه ده رسېدلې او افغان میرمنې او نجونې له تیارې راتلونکي سره مخ کړي دي.
امرسانی یعنی تا آخر عمر، امرسانی یعنی تا وقت که اینها هستن.
دا د کابل اوسیدونکي ده چې د طالبانو تر بیا واکمنېدو مخکې د ښوونځي په نهم ټولګي کې زده کړې کولې. هغې چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې تر امرسانی یا تر بلې خبرتیا جمله د دوی د هیلو پر وړاندې د یوه دیوال په څیر ده.
واژه امرسانی یگانه واژه از زمانی که این واژه را میشنوم،
کله چې د امرسانی کلمه اورم مفهوم یې تیاره ده. کله چې لومړی ښوونځی وتړه ویلې تر امرسانی پورې، ما فکر وکړ چې د دوو یا درېو میاشتو پورې به وي، خو نه، ثانی امر یعنی د عمر تر پایه، یعنی تر هغه وخته چې هغوی یعنی طالبان وي.
ولی بعدها متوجه شدیم که امرسانی یعنی تا آخر عمر، امرسانی یعنی تا وقت که اینها هستن.
یوې بلې نجلۍ چې د ام د کابل پوهنتون د پښتو ادبیاتو د دریم کال محصله وه او نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زه یوه محصله یم. د څو کلونو په تیریدو سره زموږ نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې تړلې دي. موږ له زده کړو څخه بې برخې یو او لا تر اوسه پورې دغه امرسانی نه ده ختم. زما لپاره امرسانی دا معنا لري چې هیڅکله به موږ د پوهنتونونو دروازې بیرته پرانیستې د نجونو پر مخونو ګورو، ځکه چې دا د څو کاله تیر شول، پوهنتونونه تړلې دي او موږ له زده کړو څخه بې برخې یو.
عائشه چې د ډنګ شوي جمهوری نظام پر مهال د ښار جوړونې وزارت کارکونکې وه او اوس په کور ناسته ده، وایي چې کله تر بلې خبرتیا اصطلاح اوري ټول وجود یې له ناهیلۍ ډکېږي.
ما د خپلې دندې له لارې لږ یا ډېرې پیسې مې چې ترلاسه کولې، کولی مې سول چې خپل او کورنۍ سره مې مرسته وکړم، خو وایي تر ثانی امر پورې باید انتظار وباسو. کله چې دا کلمه اورم ډېره ناهیلي کېږم، په بې صبرۍ منتظره یم چې دا ثانی امر به څه وخت ورسي.
که څه هم طالبان ادا کوي چې د اسلام په چوکاټ کې د ټولو ښځو حقونه خوندي کړي، خو له دریو کلونو راهیسې له شپږم ټولګي څخه پورته ښوونځي د نجونو پر مخ تړل شوي. نجونې پوهنتونونو ته د تلو اجازه نه لري او ډېری کارکوونکي میرمنې هم په کورونو ناستې دي. طالبانو په خپلو اعلامیو او فرمانونو کې د ځینو فعالیتونو د ځنډولو یا بندولو لپاره تر بلې خبرتیا پورې اصطلاح کارولې ده. دوی د 2018 کال د سپتمبر په 13مه له بیا واکمنېدو لږ وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تر بلې خبرتیا پورې وتړلې، او د 2022 کال د دسمبر په 6مه نېټه تر بلې خبرتیا پوهنتونونو ته د نجونو پر تګ بندیز ولګوه. وروسته تر دې د 2022 کال د دسمبر په 24مه بیا د طالبانو حکومت د اقتصاد وزارت په یوه مکتوب کې په ټولو نادولتي کورنیو او بهرنیو سازمانونو کې د ښځو کار تر بلې خبرتیا پورې منع کړ. د طالبانو دغه تګلارو پر نجونو ژور رواني اغېز کړی او ناهیلي، غوسه او ان خفګان د نجونو ترمنځ او د هغوی په کورنیو کې ډېر عام دی. په افغانستان کې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ درې ورځې وړاندې په یوه مرکه کې ویلي وه چې پر زده کړو بندیز افغان نجونې د کور په څلور دیوالونو کې بندیانې کړي او هغوی یې د خفګان په لور بیولي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د یو شمیر هیوادونو او نړیوالو سازمانونو ځانګړو استازو په افغانستان کې د دوامدار ثبات لپاره د یو موثبر او ټول شموله ملي ډیالوګ پر اړتیا ټینګار کړی. د ځانګړي استازو افغانستان په اړه لغونډې وروسته په یوې ګډې اعلامې کې ویلي چې د دې ملي ډیالوګ په پایله کې به د اساسي قانون نظم ته لار هواره شي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان د افغانستان د ثبات لپاره د بین الافغاني ډیالوګ د رامنځته کولو لپاره د نړیوالو ټول نې د هڅو هر کله کې وی وای ملي ډیالوګ د مهال په افغانستان کې یو ستر اړتیا ده. نور جزئیات یې له سنا کا کړهورو.
د افغانستان لپاره د و پر مختللو هیوادونو یا جی و ډلې د مشانو په ګډون د یو شمیر هیوادونو او نړیوالو سازمانونو څنګهړو استازو په جنیوا ښار کې د افغانستان په اړه لوې غونډې وروسته په ګډې اعلامیه کې په دې هیواد کې د ملي ډیالوګ پر اړتیا ټینګار کړی. په دې ګډې اعلامیه کې چې د دسمبر په 16 نیټه خبره شوې د کاناډا، فرانسې، جرمني، ایتالیا، جاپان، ناروې، سویلي کوریا، سویټزرلند، ترکیه، بریتانیا او امریکا هیوادونو او د اروپای ټولنې ځانګړو استازو ویلي په افغانستان کې اوږدمهاله ثبات ته د رسیدو لپاره یو باوري او ټول شموله ملي ډیالوګ ته اړتیا ده. په اعلامیه کې راغلي د دې ملي ډیالوګ په پایله کې به د اساسي قانون نظم ته لاره هواره او د خلکو د اساس ولې یو ټول شموله سیاسي سیستم رامنځته شي او هم مسؤل سیاسي مشران او د افغانستان حکومت خپل نړیوال مکلفیتونه پوره کړي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان د افغانستان د ثبات لپاره د بین الافغاني ډیالوګ د رامنځته کولو لپاره د نړیوالې ټولنې د هڅو هرکلی کوي. د سیاسي چارو شنونکي روزي محمد زابلي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل ملي ډیالوګ د مهال د افغانستان د سیاسي کړکیچونو د حل لپاره یو ستر اړتیا ده.
په سیاسي برخه کې په کار دا شته چې د افغان وطن د ټولو کشرونو سیاسي نمائندگان ځان سره ولري او د یو بین الافغاني تفاهم په زمينه کې د وطن سیاسي مشکلاتو ته یو ملي حل لاره ولټي.
د سیاسي چارو بل کارپوه اساقت مر بیا وایي کزم ستونزمنه ده چې طالبان ملي ډیالوګ ته چمتو شي، خو زیاتوي دوی د افغانستان د اوسني ستونزو د حل لپاره به ملي ډیالوګ د حل یوې لارې په حیث ومني.
گرچه طالبا یک گروه ایدئولوژیک هستند و تا هنوز
کته هم طالبان یو ایدئولوژیک ډله ده او تر اوسه دې ته نه دي خاني شوی چې ملی ډیالوګ ته زمينه چمتو کړي، خو تر څو چې لیدل کېږي کورنی او بهرنی فشارونه به بل اخر طالبان دې ته اړ کړی څو ملی ډیالوګ خواته لاړ شي.
طالبان را مجبور خواهد ساخت کې ونا قانع شون به کې برن به طرف یک گفتمان ملی.
د دې اولسو هیوادونو او اروپای ټولنې د ځنګړو استازو په ګډه اعلامیه کې د غرض د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو د بندیزونو او په افغانستان کې د ترهګریزو ګواښونو په اړه اندېښنه څرګنده شوې. په دې هیواد کې د نړیوالو سازمانونو او بشري مرستو ملاتړ شوی او سیمه ییز تعامل او د اسلامي هیوادونو رول ته اشاره شوې ده. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ دوه څخه درې کاله او څلور میاشتې تیریږي، خو لا هم د دوی حکومت د نړیوالې ټولنې لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی. د یو ټول شموله حکومت جوړول چې ټول قومونه پکې شامل وي، د ښځو د حقونو په ګډون بشري حقونو ته درناوی او داخلي مشروعیت د طالبانو د پرسمیت پیژندلو لپاره ورکړل شوی شرایط دي. که څه هم طالبان خپل حکومت ټول شموله ګڼي او وایي چې د شریعت له مخې د ښځو په ګډون د ټول افغانانو حقونه خوندي کړي، خو د ښځو د زده کړو او کار په ګډون یې پر ښځو پراخ محدودیتونه لګولي چې تل د افغانانو او نړیوالې ټولنې له غبرګونونو سره مخ شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
تاسو زموږه ازادي رادیو نه اوري، د ازادي رادیو دا راپورونه او ورته نور راپورونه زموږه په ویب پاڼه azadi.com کې هم لیدلای اوریدلای او لوستلای شئ. له ایران څخه یو شمیر راستانه شوی افغان کډوال وایي له ډول ډول اقتصادي ستونزو او نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي. دوی وایي افغانستان ته په راستنېدو سره ورته هیڅ ډول کاري زمینه نه ده برابره شوې او وسه د هوا په سړېدو او د ژمي په راتګ یې ستونزې دوه برابره زیاتې شوې دي. په ورته وخت کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یا یو این ایچ سی آر وایي هغه افغان کډوال چې له ایران افغانستان ته ستنېږي له نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي. تفصیل یې له حدیث پردیس نورو.
کار ندارم، مال خوراکی را پیدا کنیم از قرض و
د فاریاب ولایت اوسیدونکو حفیظ الله چې شاوخوا یو کال وړاندې له ایران ستون شوی وی لا هم بیکاره دی او د نامعلوم برخلیک سربیره له ډول ډول ستونزو سره لاس او گریوان دی. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې تر اوسه د طالبانو له حکومت او نړیوالو مرستندویو بنسټونو یې هیڅ ډول مرستې نه دي ترلاسه کړي او د ناوړه اقتصادي وضعیت او د امکاناتو د نشتوالي له کبله تازه یو وړوکی بچی له لاسه ورکړی دی.
ژمی ډیر سخت دی خو د ګرمولو لپاره نه سکارشته او نه هم لرګي. د لرګیو بیې ډیرې لوړې شوې دي. درې ورځې وړاندې مې یو نهه میاشتنی ماشوم اولاد مړ شو. لامل یې همدا ناسم اقتصادي وضعیت او د امکاناتو نشتوالی دی. پیسې مې نه لرلې چې ډاکټر ته یوسم. تر اوسه له موږ سره د ځمکې او خوراکي توکو په ګډون هیڅ ډول مرسته نه ده شوې.
فواد چې څو میاشتې وړاندې له ایران راستون شوی اوس په کابل ښار کې ژوند کوي د ورته اندېښنې په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل
مدت دو سال به کشور ایران ما زندگی کردیم.
دو کال می ایران که جوان کردی دیر استون زمی ولیده پا ایران کی د افغانانو لپاره د کار ساحه تنگ کړه او له بیکاری مجبور شو چې بیرته افغانستان ته راشو. خو دلته هم بیکار یم او له بیوزلی او بی روزګارۍ سره لاس او گریوان یم. هیله لرم چې مسؤلین د کاری فرصتونو رامنځته کولو په برخه کې پام وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې وړاندې د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت په خپل ایکس پاڼه کې د یوه بیان په خپرولو سره ویلي وو چې په کابل او ولایتونو کې د راستنیدونکو کډوالو لپاره د ځمکو د ویش په اړه قانون تصویب شوی دی. څلور میاشتې وړاندې د طالبانو د حکومت د کور او ښار جوړونې وزارت ویلي وو چې د نهه ویشتو ولایتونو په شپږ څلوېښت ښارګوټو کې د راستانه شویو کډوالو لپاره د ځمکو د نمرو د ویش لپاره چمتووالی لري. څو کډوال پکې کورونه آباد کړي. لژمنو سره سره راستنه شوي یو شمیر کډوال به ادعا کوي چې د ځمکو د ویش په برخه کې عملی اقدامات نه دي شوي او د سرپناه له اړخه له ستونزو سره مخامخ دي. په ورته وخت کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري UNHCR وایي هغه افغان کډوال چې له ایران افغانستان ته ستنېږي له نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي. په افغانستان کې د دغه کمیشنري ویان کارولین ګلوک پرون د جمعې په ورځ په خپل ایکس پاڼه کې د یوې ویډیو په خپرولو سره ویلي چې د دوی د سپارښتنو سره سره تیر کال سلګونه زره کسان په زور راستنېدو ته اړ شوي دي. د ایران حکومت په وروستیو کې اعلان کړی چې تیر یوه کال کې یو میلیون او پنځه سوه زره کسان چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لرل له خپل هېواده ستانه کړي دي. د 2020 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډیری افغانان د بېوسلۍ اقتصادي او امنیتي ستونزو له کبله له افغانستانه ووتل چې لوی شمېر ایران او پاکستان ته کډوال شول. په تیرو څو باندو دریو کلونو کې په کراتو په ایران او پاکستان کې افغان کډوالو د بیلابیلو ستونزو په ځانګړي توګه د زده کړو د دوام د کاري فرصتونو د نشټوالي او په زور له دغه هیوادونو د ستنېدو په اړه شکایتونه کړي دي.
مرور دانی په کور ناستې دي. دوی له زده کړو نه پاتې دي او سخت تشویش اخیستي.
له زده کړو محروم نجونو سره د زړه خواله په هیله پادکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 6:30 له ازادي رادیو.
د دسمبر په شلمه د خوست په پښتونستان پارک کې د ملګرو ملتونو پراختیا پروګرام په مالی همکارۍ د ځوانانو یووالي ته سرلیک لاندې د کرکټ ټورنمنټ د اسماعیل خیلو او مندوزی ولسوالۍ یو منتخبې لوبډلې په بریا سرته ورسېده. خوستي ورزشکارانو مشال راډیو سره په خبرو کې دا لوبې د دوی ترمنځ یووالي وړیکو د ټینګښت په کار کې اغېزمنې بللې دي او ورته نورو برنامو د جوړولو غوښتنه کړې ده. نور حال په دې راپور کې.
دا د خوست ښار په پښتونستان پارک کې د مرکز متون او اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ د منتخب لوبډلو ترمنځ د ځوانانو یووالي په موخه د کرکټ د سیالیو پایلوبه ده چې اتلولي د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ لوبډلې په خپل نوم کړه. یاد سیالی چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام په مالی ملاتړ ترسره شوې لس ورځې دوام وکړ او د خوست د دریو مرکزي واحدونو او ولسوالیو 15 لوبډلو پکې برخه اخیستې وه. یو تن خوستی لوبغاړي محب الله مشال راډیو ته وویل
نو سلوبه حکومتونو سبب په خوست کې ډېر پرمختګ موندلی ده، نو دې په خاطر چې د ځوانانو یواله سره امیدین شهید کونه دی نور بدبختیونه دې په خاطر چې وا منظم سلیم بختیار منځ شي وینې په کور دوه چې مونږ توسې دي لار پرتو منطقو کې ولسوالیو کې داسې ټورنمنټونه مونږ ته دایر
د ځوانانو یوالي د دې ټورنمنټ لوبغاړي دا ډول لوبي پراتلونکي کې دوی لپاره د ولایتونو په کچه سیالي د تیاری په خاطر هم ګټوري بولی. یو بل خوستای لوبغاړی موسا احساس وایي
موږ منتخب ټیم جوړ کړی دی، هماغه مونږ لغمان ته لګو، په لغمان کې بیا مونږ کونړ لغمان کوربا سره میچنه لرو، نو هماغه لپاره هم دغه یو ښه چانس دی. فایلوبه کې ګرنډ شمیر دی، لا خوست واستازیتوب چې کوي هغه لوبغاړی شامل دي.
بل لوري ته په خوست کې د ورزش د برخې مسؤلین وایي په دې ولایت کې سپورت د پرمختګ په حال کې دی او دوی هڅه کوي په دې ځای کې د سیمې په کچه لوبې وشي. د خوست ورزشی عامر عطاولا شاه کډوال ویل
تر کې موږ یو خبره کړې و چې موږ بدلته ایشیا کپ جوړو، تر ډیره موافق هم شو په خو یو ځینې چې چولاغه سلکه څلويک سلنه موږ بودیجا پیدا کړ، دا نور بودیجا پیدا نشو کني هغه ملکونو ته لکه هندستان، بنگلاديش، نیپال، سریلانکا، پاکستان ته موږ د کنایت ورکړی و دی افغانستان دی ایټی سی یعنی د کرکټ ټینس کرکټ پدرسون له طریقه
دا په داسې حال کې چې په خوست کې د ورزش د پرمختګ او ځوانانو د هڅولو او معیاري لوبو په خاطر د ملګرو ملتونو د پراختیا پروګرام په مالي ملاتړ په دریو مرکزي واحدونو متون، شمال او لکنو، همدارنګه صبرې او مساخیر په ولسوالیو کې د کرکټ، فوټبال او والیبال لوبو د 15 وړو لوبغالو د جوړولو کارونه بشپړېدو ته نږدې شوې دي.
کنداری فالودا د افغانستان په خوګو یخنی او کې ځنګړی ځای لري چې معمولا د ژم د منی ژم یو پسرلی په موسم کې ډیر خړل کېږي. فالودا چې د شیدو، پیړنۍ او میراوري او نورو خوګو له ترکیب څخه جوړیږي، خلک د خوخي او ملمستیاو او نورو دودیزو مراسمو پر مهال استفاده کوي. فالودا جوړونکي وایي چې دا د دوی لپاره د کار او عاید یو سرچینه ده چې د ښار ترڅنګ د کندهار د لیرو پرتو سیمو او لسوالیو څخه خلک د فالودي خوړلو لپاره ورته راځي. نور حال صدیق رښتینی اورو.
د چلورو کسانو مخته د فالودی ډاک یو غټ غاب چې په محلي اصطلاح ورته مجمع ویل کیږي پرته ده. دا کسان د فالودی خړولو لپاره د کندهار لسپین بولدا کولسوالی څخه راغلي دي. فالودا د کندهار په مشهور او دودیزو خړو کې خاص ځای لري چې خلګي په هواسانه ډول په شوق خوري. اجي محمد قاسم چې د کندهار د سپین بولدا کولسوالی اوسیدونکو دی وایي کله چې کندهار شهر ته راځي فالوده حتمن خوري.
د کور سره رواني د واده سره وکړ په ایران واده کې فالوده خورو. شر کاله مخې لا زرات پر ځای شخان وو او بیا د داوود په وخت بیا په دای کې لا بوت په ځای بوت نه لا د قانون څخه سره کمزورې شو. دا یو په انقلاب کې په د خلکان په انقلاب کې
د کندهار شهر په شهیدانو څلور لاري، مدد چوک او کابل دروازه کې د فالودی ګڼ دکانو نسته. محمد نسیم چې د تیر دوله سيزو رئیسي د کندهار د شهیدانو چوک ته چیرمه په هرات بازار کې د فالودی دکان لري وایي فالودا د شیدو، پیرونیو، میرواری او نور خوړو له ترکیب څخه جوړیږي چې د منی په موسم کې پیل او د پسرلی تر پایه دوام کوي.
فالداونو د سټوریجی مثال شجه بانج کړل شجه چې جوړ شو نه بیا ورځ اوره چې کوم ورځ شپ شي خوري نسپنه نه شپه خېس ونی انو بیا لږ د بریر د رنگ ورکو انا د چم ورکی انا بیا څه شیره اوره چې شیره چورا چې څه جوش کو انا بیا بیرته مجموعه ته بیا چې انا هغه کار څخه خلاص بیا نو لاندې شربت جوړو صبر اوره چې پنجته صبر مثال صبر جې توره چې څه شربت توره چې انا هغه چې دغه کړل بیا نو بیا میرواریږي میرواری به جلا جوړي.
د کندهار شهر وسیدونکو فالودا د خوشي او ملمستیا او نورو دودیزو مراسمو پر مهال هم استفاده کوي. د کندهار شهر وسیدونکو خدیجه وایي فالودا او شریخ د زمانو او ناویانو د کورنوی ترمنز د نون وړولو او د خوشوي سرګندولو لپاره کارول کیږي.
داغه دوه پایده د بچوانو ملوړي چې می ساده خبره یو شی بلابو دي شخن کې د ناوی سره چې سړی جوړه وروړي بار پالو دم وروړي یا شریخ وروړي یا پالو دا وروړي یعنی نو منو شان دي شخن کې دغه د ناوی